احمد شبريم حكى لنا كم. دا ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې مهم خبرونه. اسرائیل د ایران دننه نن پوځي اهداف په نقشه کړی دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکي واد په څیر حق لري چې د ایران چې د ځان دفاع وکړي او د بل برید ته ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اسرائیل په لور نږدې 200 توغندې ویشتلي وو. وړاندې په خپرونه کې نور جزئیات درکوو. چین اعلان کړی چې له را روانې ډسمبر میاشتې څخه به دا هېواد د افغانستان له صادراتو څخه تعارف نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لین ژیان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هېوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز ته جوړېدو خبر ورکړ. د دفتر پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې واړو هېوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په کاپیسا کې په یوه ترافیکي پیښه کې شپږ تنه ټپیان شوي. د کاپیسا سیمه ییز چارواکي وایي پیښه پرون د کاپیسا په شوخي نومه سیمه کې وشوه. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالفتاح فایز په یو بیان کې وویل پیښه هغه مهال وشوه چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوه اړوند رینجر موټر له یوه مازدا ډوله موټر سره ولګید. د سرچینې په وینا د پیښې 15 تنه ټپیان د رینجر او یو تن د مازدا سپرلی وو. د پیښې علت د ډرایورانو بې احتیاطي بلل شوې ده. افغان عبدالجان لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلې تیر ماښام د عمان په کوربتوب د آسیا ایمرجنټ جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپلې سیالۍ لوبډلې ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان عبدالجان په توپوهنه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان هند ته د 216 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلې د هدف په تعقیب 116 اتیا منډې وکړې او و لوبغاړې له لاسه ورکړل. دا لومړی ځل دی چې افغان عبدالیان د آسیا د ایمرجنټ جام پایلوبې ته وځي. د جام پایلوبه به د یکشنبې په ورځ ترسره شي او له افغانستان سره به سریلانکا په پایلوبه کې وي. د روسیې یوه بې پیلوټ الوتکه پرون د اوکراین په پلازمېنه کیف کې د استون د پر یوه ودانۍ ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سیری پاپکو وایي چې د پلازمېنې د مرکز د لویدیځ په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلی اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شو. د دې برید په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته. د سربیا ولسمشر وایي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد غړیتوب او دې هدف ته د رسېدو هڅې خورا مهمې دي. الکساندر وچچ دا سرګندونی پروند اورپای کمیسیون نمشه اور زلا فان ډیرلین سره لکتنی ورسته وکړي. شاغلی وچچ په بلګرات کې لمرمن فان ډیرلین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اورپای کمیسیون مشه له سربیا څخه وغوښتل چې د اورپای ټولنې د بهرنی پالیسي اعلان سره دی ځان تر دې زیات برابر کړي. دا سجر رو سارنی خبری مجله په منځنی صفه دول شپژنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ایران په پلازمینه تهران کې چاودنې شوې دي. اسرائیل پر ایران برید کړی. وړاندې جزئیات ترکو. چین شمنه وکړه چې افغانستان له صادراتو به مالیه نه اخلي.
چین سره زموږ سوداګري شاید $800 میلیون ته رسیدلی وي. ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي؟
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې په تورخم کې د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د سوداګرو لپاره نوې سکنری لګول کیږي. د ترن کوټ استوګن د کرکټ د معیاري لوبغاله غوښتنه کوي. دوی وایي د کرکټ مینوال زیات دي او یو مناسب میدان هم د دې لوبې لپاره نه لري. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې د ایران رژیم او پسیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسش کال اکتوبر لومې را پدې خو په پرلپسې ډول پر اسرایلیانو بریدونه کوي چې په دغه کې د ایران لخوا په مستقیم ډول هم پر اسرایل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرایل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکۍ واد په چیر حق لري چې جواب ورکړي. د ایران او سوریې په پلازمینو کې لوی چاودنې نن اوریدل شوې دي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایل د توغندیو برید کړی و. هغه وخت اسرائیل ویلی وو چې خپل غچ واخلي. د ایران دولتي تلویزیون ویل چې د تهران شاوخوا څو ستري چاودنې اوریدل شوې دي. نیمه دولتي ایراني رسنیو ویلي دي چې تهران ته چیرمه په کراچ ښار کې هم چاودنې اوریدل شوې دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویل چې د دوی پوځ دقیق بریدونه کوي. د سوریې دولتي تلویزیون هم خبر ورکړ چې د پلازمینې دمشق په لمنو او مرکزي سیمو کې چاودنې اوریدل شوې دي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه شاوخوا 200 بل سیک توغندي د اسرائیل په لور وشتلی وو او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم ځل وو چې ایران ورته اقدام کړی وو. د اسرائیل دفاع وزیر تیر اونۍ دومره ویلی وو چې د په وینا دښمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه به به پرې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټون بلنکن تیر اونۍ ټینګار وکړ چې واشنگتن هڅه کوي چې په سیمه کې شخړې پراخې نشي او د چهارشنبه پر ورځ دا هم ویل چې تمه لري د اسرائیل انتقام اخیستل د شخړې د پراخېدو سبب نشي. سی ان ان تلویزیون د سپینې ماڼۍ د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې واشنگتن په ایران باندې په برید کې لاس نه لري. سی ان ان تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه دي په نقشه کړي. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویلي دي چې د تهران په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه سوي دي. تر اوسه د تلفاتو او احتمالي اوښتو ورانیو راپورونه نه دي خبره شوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه. چین ژمنه کړې چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نه اخلي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډېر ژر به د چین او تاجکستان له استازو سره د درې وړو هیوادونو ترمنځ د یوه تجارتي دهلیز ته جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یوه غونډه کې برخه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له روانې دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یو خبری غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شوی یو هیوادو له ډلې تر ټولو لږ پرمختللې دی. د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواوو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولي. خو په عین حال کې وای دا پریکړه به هغه مهال ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زموږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسو میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي سلنه واردات ده. ول د هغه لپاره باید موږ تاسو په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
لدې پریکړې یو ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدراز پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د 1.5% زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او اربل هیواد سره غټور ده په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کول لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او با صلاحیت دولت شتون ولري چې په بین المللي محافلو کې کچيري کم تخطي صورت عمومي وکولې شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي. ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا خودلې دي چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي، لکه په میانمار کې، په افریقا کې.
لبلې خو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستيال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان لاري له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې درې وړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د باس لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نوموړی دفتر د هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي څو د واخان غرنۍ لاره چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعال کړي.
د چین او افغانستان سوداګری به د افغانستان او ایران سوداګری ته مخ کړو. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر پراختیا ټینګار کوي. حسن کاظمی قومی د پنځشنبه پر ورځ افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تخصصي موادو د لیږلو لنندارتونه د کتنې پر مهال په خپل هیواد کې د افغان سوداګرو او پانګوالو لپاره د اسانتیاو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال بیا وایي چې د ایران له لوري د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله نشي کولی خپل سوداګري او پانګونې ته پراختیا ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په ایران کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي، خو د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي همکاریو پر پراختیا ټینګار کوي. ایرانی رسنیو له ډلې ایرنا راپور ورکړی چې حسن کاظمی د اکتوبر 4 افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تخصصي توکو د لیک په نندارتون کې له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ سربیره په ایران کې د افغان سوداګرو او پانګوالو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول مهم بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال بیا وایي چې د ستونزو او محدودیتونو له کبله نشي کولی په ایران کې خپل کاروبار پراخ کړي. په ایران کې دوه افغان سوداګرو صدیقی رسولی او سعود بختیار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زه د ښځو لپاره لباسونه جوړوم. په ایران کې ډېرې ستونزې دي، د کالیو د پلورلو لپاره ځای نه لرو او دوکانونه په کرایه نه راکوي. بیا هم ښه ده په آنلاین توګه پلورو او چارې مخته وړو.
هغوی چې غواړي کار وکړي باید یو ایرانی شریک ولري او د کار جواز باید ایرانی په نوم وي، که څه هم په دې توګه کار کولی شي خو دا خپله یوه ستونزه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان علي کوزي د افغانستان او ایران د سوداګریزو اړیکو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
با ایران خو تجارت ما و کاروبار
د چې په کراچي کې ستونزې پیښې شوې، زموږ ترانزیت له بندر عباس څخه زیات شوې او له ایران سره مو په تیر کال کې کورنۍ سوداګري 40% زیاته شوې ده. زموږ اړیکې خې دي او هغه خبرې چې کیږي د ډاډ وړ دي.
د سږ کال په سور میاشت کې د ایران د سوداګري خونې رسنیو ته ویلي چې په ایران کې د افغان سوداګرو پانګونه په تیر یو نیم کال کې 2 برابر زیاته شوې، چې وړاندې په ایران کې د افغان سوداګرو پانګونه تر 3 میلیارد ډالر پورې خودل شوی و. په ورته وخت کې د ایران د کورنۍ او بهرنیو پانګونو غړي خوني شاو خوشپګونې وړاندې ویلي چې په ایران کې افغان کډوال له 200 تر 15 میلیون ډالر پورې د پانګوال په توګه د استوګنې په جوازونو لګوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اسناد او املاک سازمان سکال د جوازا د میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې دغه هیواد کې له نیمایي زیات شرکتونه افغانانو پورې اړه لري. د دې ټولو سره سره ایران خپل هیواد د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړې ده او دلته له افغان کډوالو سره د ناسم چلند او له کار څخه د منع کولو په اړه ګڼ راپورونه خبريږي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګو نظر افغانان ایران ته کډوال شوې دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله په پیل کې مو دا خبر درلود چې اسرائیل پر ایران ځوابي بریټ کړی دی. تر اوسه پورې په دې اړه کا تازه جزئیات ترلاسه کړل، تاسو سره به شریک کړو. تازه خبر یو دادی چې په تهران کې د امام خمینی له هوایي ډګر سره چې د تهران په جنوب کې دی چاودنې اوریدل شوې دي. اوس پر شو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا د خیبر د سوداګرۍ او صنعت خونو چارواکو ویلي دي چې د نږدې 2 میاشتو په ترڅ کې به د آسیا پر مخ اتیایي بانک په مرسته په تورخم کې 4 نوي سکنري ولګول شي. سوداګر د خبر ته خوشتي او هیله لري چې له افغانستان سره به د تجارت په برخه کې یو لړستونځي ورسره خبر شي. جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری پر راپور کې.
د خیبر ضلع چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری زیات تجارت او صنعتونو خونی مرستیال مشر واجد علی شینواری ویل چې د خیبر پختونخوا کسٹم چارواکو ورته ویلي چې په تورخم کې به مالونو کلیر کولو لپاره د آسیا پرمختیایي بینک په مرسته څلور نوې سکینرې ولګول شي.
د کسٹم چیف کلکټر خیبر پختونخوا جمیل ناصر صاحب سره پاک افغان ټریډ کې چې کوم ستونزې هغه والی سره یو تفصیلي ټینګو شو. روزانه بنیاد باندې شپږ نه تر اوو ګنټو پورې سکینرز بند وي. په هغې باندې چیف کلکټر دا وینا وه چې 31 دسمبر پورې به څلور جدید سکینر په تورخم ټرمینل کې فعال شي. چې کوم راتلونکي سکینر دي چې هغه جدید سټینډرډ سکینر وي او کوم دغه بنښکار نه شي پاک افغان تجارت دې سره سپیډ اپ شي.
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټ او سوداګر مجیب شینواری وویل چې دغه نوې اضافي سکینر په تورخم کې ډیر ارزښت لري او پکار ده دا اعلان عملی کړل شي.
که دی خبر عملی جامه ورکړلی شي او دا شی وشي سکینر سره به یو فایده دا وشي چې کوم بیروبار جوړږي کوم ټریفیکینګ جوړږي نو یو خو به دا ورسره راغول شي. چې کله سکینرې زیاتې شي نو دی کې خو به یو مطلب ده چې کوم انټری شي او جی ڈی فایل کږي او دا سکینرې زیاتې شي او مطلب دی کې چې کوم نارمل اب نارمل راځي مطلب هغه شی نه چې کوم مطلب دی چې بین وی دی څه وي نو دغه سکینرو زیاتولو سره به دا وشي چې هغه خلک چې کوم مطلب دی چې په دې لیاره باندې ایلیګل اکټیویټیز کنو د هغو مخې به ونیول شي. بل طرف ته هغه ټریډر او هغه کاروباریان او هغه تجاران چې هغه روغ تجارت خواهشمند دي نو هغو ته به اسانتیاګانې پیدا شي او دغسې په دې روزګار کې به نور هم مطلب دی چې تیزوالی راشي.
سوداګر وایي چې په تورخم کې له تېرې اوږدې مودې راهیسې یوازې دوه سکینرې لګول شوي او اکثره وخت پکې تکنیکي خرابي راځي چې له امله یې څو څو ورځې دوه طرفه تجارت بند وي او په ګاډو کې خوراکي شیان او تازه میوې او سبزی خرابې شي. په تورخم کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګاډو او پیاده خلکو تګ راتګ چارې د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی او د دې ادارې چارواکي وایي چې په تورخم کې د یو جدید ټرمینل جوړولو کار په اخیری پړاو کې داخل شوی او چې دا جوړ شي نو دې سره به د تورخم سرکونه پراخه شي او کسټم امپورټ اکسپورټ او امیګریشن اضافي کاونټر به پکې خلاص شي او عمله به هم زیات شي او دې سره به دواړو خواو ولسونو ته اساني پیدا شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر ایران د اسرائیل د بریټ پړه تازه خبردار دی چې د ایران تسنیم اژانس وای چې چاودنې اوریدل شوې دي خو د الوتکو د شخ یا د توغندیو د شخ راپورونه نه دی ورکړل شوی. سی ان ان تلویزیون خبر ورکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر ایران د اسرائیل له بریټ خبر شوی او د تحولات لنشتي څاري. اوس هم اوکراین ته ورسو ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د ګډون په اړه خبرداري ورکړه. شاغلی زلنسکی ویلی دی چې روسیه غواړي تر سبا پورې د شمالي کوریا سرتیری په اوکراین کې ځای پر ځای شي. احمد تکل راپور لري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون خبرداري ورکړ چې روسیه غواړي د روانې یکشنبه تر ورځې چې د اکتوبر 28مه نیټه ده د شمالي کوریا پوځي ځواکونه په اوکراین کې دیره کړي. ښاغلي زلنسکي پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د استخباراتي سرچینو په حواله تمه ده د شمالي کوریا د ځواکونو لومړۍ ډلګۍ د اکتوبر د 28مه او 28مه ترمنځ د جګړې سیمې ته واستول شي. هغه ویلي دا اقدام ښایي چې روسیه په ښکاره د جګړې پراخول غواړي. زلنسکی پر روسیه او شمالي کوریا د اغیزمن نړیوال فشار غوښتنه وکړه څو په نتیجه کې دواړه هیوادونه د ملګرو ملتونو د مصوبو منلو ته اړ شي. نوموړی زیاتوي نړۍ د روسیه اصلي نیت چې د په وینا د جګړې دوام دی په څرګندویني. زلنسکی ټینګار کوي چې په همدې دلیل د نړۍ د مشرانو لخوا یو اصولي او قطعي غبرګون اړین دی. د اوکراین پوځي استخباراتو تیره پنجشنبه اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د پوځي ځواکونو حضور لیدلای دی. د اعلان لمخې د دې ځواکونو لومړنۍ ډلګۍ د اکتوبر په 28مه هلته ځای پر ځای شوې دي.
لدې مخکې متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ ویل چې د شمالي کوریا درې زره پوځیان روسیې ته رسېدلي دي. په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستین وویل روسیې ته د سرتیرو استول د پیونګ یانګ لخوا مسکو ته د وسلو له استولو وروسته بل اقدام دی. آستین زیاته کړه چې شنونکي د وضعیت ارزونه کوي او یادونه یې وکړه چې پیونګ یانګ ښایي له روسیې سره د مستقیمې مرستې له کبله له عواقبو سره مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سټلایټ د هغو تصویرونو په اړه چې په روسیا کې د شمالي کوریا د ځواکونو حضور ښیي د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه راپورونه نه تایید او نه رد کړل. اوکراینی ځواکونو په 13 اګست میاشت کې له روسیې سره په ګډ سرحد کې په کورسک سیمه کې پراخ عملیات وکړل او ځینې سیمې ونیولې. کیف وایي له دې سیمو د روسیې د حملو پر وړاندې د حایل په توګه کار اخلي. په عین حال کې د اوکراین سیمه ایزو چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په دوو سیمو کې د روسیې حملو شپږ کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د دونیتسک د ختیځې سیمې والي وادیم فلاشکین وویل روسي سرتیرو پر یوه پوستخانه برید وکړ چې په نتیجه کې دوه تنه مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا د خرسون د جنوبي سیمې والي الکساندر پروکودین پر ټلګرام چینل لیکلی دی چې پر 28 سیمو له هغې ډلې پر خرسون ښار د روسیې په حملو کې 15 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. پروکودین زیاتوي چې د روسیې پوځ د سیمې مهم تاسیسات، مخابراتي ستنې او د استوګنې سیمې په نښه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د روزګان کرکټ لوبغاړي له چارواکو غواړي چې د دوی لپاره دی د لوبو میدانونه جوړ کړي. په دغه ولایت کې د کرکټ په لسکونو ټیمونه شته خو دوی مناسب میدان نه لري. په دې اړه راپور لرو.
دا روزګانی کرکټران دي چې د خلکو په شاړو مزګو کې د لوبو لپاره د مناسب میدان نشټوالي لامل په لوبو
بوخت.
رحیم الله په روزګان کې د کرکټ یو لوبغاړی دی. وایي د لوبو لپاره هیڅ رسمي میدان نه لري او اړ دي چې په شاړو مزګو کې لوبي وکړي.
دا زموږ میدانونه چې ډیر زیات خراب دي. ګردا سری ډبري دي. فیلډینګ ډیر زیات نه پښ کیږي. بل پر یو خپل ورسید د پر بل خوازي.
عبدالخالق چې د کرکټ بل لوبغاړی دی وایي هر ورځ د ټپونو او زیاتو زیانونو لويري سره مخ دي کله چې لوب کوي.
د ټول روزګان د ځوانانو غشتنی دغه دي چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یو د نه میدان لرو. هغه چې ته لیدون کو دا ټول کتون کولې دي شګې لري. موږ بیا په کسان ورته درول چې دا شګې مون ټول کړی دي. په سر بیر بیا نه پاکیږي. نو د ولسوالۍ کسان چې لته راځي یا نور کسان موږ ټورنمنټونه جوړو د میدان نه لرو چې ساده اوار میدان موږ په ولایت کې نه د ولایت په سطح دونه میدان موږ نه لرو.
نکی بلاوی ډیر ځوانان کرکټ ته لیوالتي لري خو د مناسب میدان نشټونې د پرمختګ مخه نیولې ده.
دا خچمر منه دونه زحمت باسه په دغه مړه د خپل شوکه سا غواړي چې خپل کې پنړیوال لوبي کې منه ځینې خلک غواړي چې مشکله غواړي چې منه اوس لوبي وکړو او موږ چې په دې شګو کې بازی کو خاص د مړه شوک په خاطر موږ ډیر منه ډیر مينو سره لرو.
شپولا چې د کرکټ د وی لوبډلې مشر دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې رزګانی ځوانان ډیر استعداد لري خو د ځای نشتون د دې پرمختګ محدود کړی دی.
نو موږ لوبغاړي د کوو هڅو چې نړیوال لوب ته لار پیدا کړي. نن موږ د کرکټ بورډ سره دغه چې موږ ته د سیمه میدان جوړ کړي موږ ته شان راکړي. موږ ډیر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو موږ بیا چار ځای ورسو. البته موږ پرې جمع نه باید موږ ته د سیمه میدان جوړ شي. ټورنمنټونه هم خاص لپاره په دغه کې ټورنمنټونه ورته جوړیږي چې میدانونه راته انتخاب شي. دغه موږ د کرکټ بورډ سره دغه غوښتنه
د دې ترڅنګ د روزګان نور عام اوسیدونکو هم وايي کرکټ د ځوانانو لپاره د روغتیا او سالمي بوختیا لپاره ډیر شدي. دوی د کرکټ بورډ نه غواړي چې روزګان ته پاملرنه وکړي او د لوبو لپاره رسمي میدان جوړ کړي. محمد کریم او شاولی د ترنکوټ اوسیدونکو دي. د ازادي راډیو ته ویل
او دا ځوانان باید چې موږ تشویق کو. دا باید ځوانان باید چې موږ دې ته تشویق کو چې دلته کرکټ دلته فوټبال دلته مکتب دلته مدرسه دلته سنټر دلته درس دې ته تشویق نشي چې دلته عمل وکړي دلته بد اخلاق خبري وکړي د دې سره بیا ځای خبري وکړي د دې سره کنځل وکړي د دې سره وکړي د دې سره دا وکړي.
ریات یو معیاري میدان ته لرو ځکه داسې میدان ته چې وستل ته داسې ډبري دي نو لوبغاړي ډیر پستونزو کې دي هغه شې خوږیږي زغاریږي لاس یې خوږیږي نو د سی لوبنس کولای لکه پر یو چمن باندې
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسولین هم د لوبغاړو ستونزې منی خوای د لوبغاړو ستونزې له مرکزی ادارې سره شریکی کړی دي د یادې ادارې مشر خیر الله افغان وایي مرکزی ادارې ورسره ژمنه کړې ده چې په دغه ولایت کې به یو لوبغالی جوړوي د اورزګان د کرکټ لوبغاړي او عام خلک له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې ته پام وکړي او په دې ولایت کې د کرکټ لپاره مناسب میدان جوړ کړي دی وای د مناسب ځای نشتون د ځوانانو د پرمختګ مخه نیولې ده او که د لوبو لپاره سم میدانونه برابر سي نه یوازې دا چې د کرکټ د پرمختګ لامل به وګرځي بلکې ځوانان به له ناوړه کړنو هم وژغوري
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
پور ایران د اسرائیل د بریتا جزئیات د دې چې د اسرائیل د پاوز رادیو خبر ورکړ چې پور ایران دوهم هوایی بریتم پیل شو بلور تر پور نه خبر شوې دي چې په شیراز کې هم چاودنې اوریدل شوې دي وسم د کونړ د سیند د استنادي دیوالونو پاړه ګلې او د خلکو هيله په دې راپور کې
د کونړ وسیدونکو وې د پرزیدلي جمهوریت په ورستي او څلور کلونو کې د سیند مهار کولو یو هڅه پیل شو او ورته یو میلیارډ افغاني ځانګړي شوې د دوی په وینا د بولډروال یعنی د غټو تیګو دیوال کارونه لپیل تر پای کمزوري تر سره شوی وو او همدا لامل چې اوسی ډېرې برخې ډنګې شوی او پاتې هم د ویجاړې دوه غوښ سره مختی محمد اسف او ولس خان ازادي رادیو ته وویل
بولډروالو نه عموما د کونړ ولایت په مختلفو ساحو کې په هغه وخت د ټیکدارانو د خوانه چې کیفیت خنو په خه کیفیت سره نه جوړ شوی هغه بولډروالو نه ټول زینو زیانو کې لمنځه تللی دی او زینو زیانو کې اوسم له تخریب سره مخ دي
وښ نشته دی د سین په غاړه باندې چې کوم سنادي دیوالونه شوی او بر دیوالونه شوی هغه ټول به لمنځه تللی دي نو دلته ورور هغه ټول ځاړي چې ځاګلنګ شوی د منځه تللی دي
ځای وسیدونکو به د وخت چارواکو او د دیوالونو قراردادیانو ته یې په ځلونو د کمزورو کارونو څخه شکایتونه وکړل خو د اداري فساد شتون او زیاتوالي لامل د دوی خبرو ته چا ارزښت نه ورکول او هر چا خپل کارونه په خپل خوخه تر سره کول گوهر صافه
یو خو بولډروال هغه سم معیاري نه وکم چې ډیزاین شي یا غا تقاضا چې د کوم بولډروال و هغه سم بولډروال ول نشته په فساد لمن ډیره پراخه و نو دوی راولګې د لو یو چې هغه قومي مشران ته یو شاته ورته د دوی خلیفه ټاپکله اوس کوم تاسو دغه یو میلیارډ پروژه وګورو نو هیڅ پکې پاتې نه دي غیر معیاري کارونه د سبب شو چې اکثره د منځ ته دي یا د تخریب په دوه په حال کې دي هیڅ کومه پیدا ونه تله
کله یې خو په کونړ کې د سین مهار کولو لپاره د جوړو شو دیوالونو لړنګې دوه څخه خلک شکایت کوي نو لبل پلوه د ننګرهار په خیوا او کامه کې د وجل شوی جاپانی ډاکټر ناکامورا لخوا رغول شوی بولډروالونه روغ رمټ پراته دي او خلک ترې خوشاله دي د خیبی ولسوالۍ وسیدونکو صادق الله ازادي رادیو ته وویل
نو دلته د کامې او د خیوی او د درینور ته تومره کار شي دا ټول ناکام را کړی دي په دې دي منه د پیندل شپاره سکال ټول کار چې دا ناکام را کړو حکومت د خاص کار نه دی کړی هم دا و زه په دې غټي پرتی دي نو دې چې کوم دي کی کار کړی دي سین په غاړو باندې دیوالونه کړی بیا ته اضافه دی نه دي هغه دي کی پډی ټولور تعداد کی تیږي پرتی دي چې کوم دې لک معمولی تخریب شین د پروژې والا وردی په ما غورت باندې موټرې ورسره لوډرې به ته دغه کوي
د کونړ او ننګرهار وسیدونکو له سرپرست حکومت او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له کوچنۍ او کمزورو کارونو دی تیر شي او د ډاکټر ناکامورا په څیر دی د کونړ او نورو سیندونو څخه کانالونه پورته کړي لیوی خوا به ورسره اوبه مهار شي او له بل پلوه به په زرګونه هکتار للمي ځمکه د کرکلي جوګا او افغانان به په خېټو ماړ شي د کونړ په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې پسلګونو پروژې شته چې پرې میلیونونه ډالر لګیدلي خو اوس یې ډېرې تخریب شوي او له کاره وتلي دي
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.